در امواج آزادی. بقیه برنامه‌های ما را دنبال کنید. خدا نگهدار.
سلامونه از تلی مشی. پا افغانستان که دا مازیگر چنور بجیدی تاسیز مکه که لازاده راژیو ناوری دا خبری خبرونه پا خبرونه پیلو. دا راپورون لمخی دا بغلان پا نهرین لسوالی که پر یو زیارت دا نپیجند وسلوالو پا بریت که لک تر لگ یو لس زیارت کون که وجل شویدی. دیوش میر سرچینو لقوالا پا راپورونه که ویل شویدی چه بریت دا نهرین پا زاره خار که دا سید پاچا چه پاشا پاچا زیارت هم مشهور دای پرون پینشنبه شوی اویل شوید چه پا داغی بریت که صوفیان او ملاتری پنخ شویدی. تروس زی چرواکو دا داغی پیخ پالا چلگندوانی ندی کلی او نی هم چای کمیته مسئولیت اخیسته دی. خود بغلان پولیس و اسلامی اژانس دا ویلی چه پا دیارت سیرنه کوی. تر دی مخی پا افغانستان که پر صوفیانو او نورو شیاگانو دا دیرو بریدون مسئولیت دا اسلامی دولت دل یادایش پا غار اخیسته دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو موټرو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدونکو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حملې کړې دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د صدر رډیو مشال څانګې ته وویل چې د نومبر په 28مه پارېدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځي امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وای گنو خلگو پا پانچنار که دا باب کرم پنوم دروازه تا هم زیان رسوالی دی او پا دی خار که دا پاکستانی ملیشو زینی تاسیسات هم سوزوالی دی. دا کرمی پولیسو او امنیتی چارواکو لا دا توتریخوالی دا پیخو ترنگوالی او دا مخنیوی لپاره دا حکمتی اقداماتو پاره چندی ویلی. خود فرانسی خبری اجانس وای چه چارواکو دا کرمی زولی پا مختلفو برخو گرزبندیز لگوالی دی او دا موبایل تلیفون خدماتی زندوالی دی. پا همدی حال که دا کرم پالیزیو او بگین که وضعیت خورا ترینگلی دی زکه حال دا هم سونیان او شیگان مرچلو تا خطالی دی دی وضعیت پا دلیل پا کرمه که دا تگرتگ لپارا او طول کاریباری مرکزون هم ترل شویدی. دا نوم بار پا یوشتم وصلوالو پا کز کرمه که دا مسافرو پر موتارو بریدو کل چوبه که دا چارواک و ضعیف مشرانو پوینات وجل شو کسانو شمیر پندوستنو تا رسیدالی دی. دا ترکیه پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارلون کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې 13 افغان کډوال او څلور انساني قاچاقبران ونیول. له دې جلا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 9 افغان او یو پاکستاني پناه غوښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. ترکیه رسنیو د پنجشنبه په ورځ د غری ښار د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 950 افغانان او یو پاکستانی نیول شوی دی. دا کسان تر نیولو وروستا د بهرنیو وګړو د استولو مرکزونو ته انتقال شویدی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پام باندی د عدلی د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې د نوموړي لخوا د پوسته نومول شوی کاندید میټ ګینز پر ځای د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندی د ټرمپ یوه سخته مدافع وکیلې ده. هغه د ټرمپ د احتضا په لومړۍ محکمه کې چې پر نوموړي له واک څخه د ناوړې ګټه اخیستنې تورونه لګول شوي وو خو محکوم نه شو، یوه مدافع وکیله وه. تورن په بخنه سره ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې تړي چې هغه هیواد دی. د هغه مهال د مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه څېړنې وکړې. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې وویل له ډېرې مودې راهیسې د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد د وسلې په توګه کارول شوی چې نورې باید مخه ونیول شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. بغلان ته باور شو چې په زیارت کوونکو برید د چا لخوا شوی دی او د هغې برید کې څومره مرګ ژوبله اوښتې. دا چې طالب چارواکي یې په اړه څه وایي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تبعیض له منځه لاړ شي. دا چې دغه دایمي استازولۍ په دې اړه د افغان میرمنو په اړه نور څه ویلي دي تفصیل به په راپور کې درکړو. ننګرهار ته به ورشو چې د ننګرهار اوسیدونکي وایي دوی ته باید هوایي ډګر جوړ شي ځکه ستونزې ډېرې دي.
په مای فر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو او شهیدان شول.
پکتیا ته هم ورزو د کروندګرو ستونزې در سره شریکوم.
مګه ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو. کله چې د حاصلات وخت راشي مګه ته هیڅ هم په لاس باندې رانه شي. 500 روپۍ 150 روپۍ حتی هغه خریټ 100 روپۍ نه مړه جگہ نه دي.
د سر بیره د کروندګرو په کې بس تاسو پیغامونه هم ورونه مطالعه مشته ملتیا مغوره.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موضوع فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د راپور لمخې د بغلان په نهرين لوسوالي کې پر یو زیارت د ناپیژاندو وسلوالو په بریټ کې یو لس زیارت کوونکي وجل شو دي. همدا شی په اندوري اس نوري سره په استډیو کې د نوري سپ ستړي مشوي په خیر راغلي کې د پیخي پړه نور چوس یاترا کړی.
بله فریده جان د بغلند نهرین ولسوالی پر یو زیارت د ناپیژند وسلوالو د برید د مرګ جوبلی جزئیات تر اوسه کرن نه دی. د یولسو کسانو او د غرض د لسو کسانو د وجل کېدو خبره شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تیر شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا آغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه محل شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوی و او عبادت کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پیښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري، خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښار یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل:
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغسې یوه پیښه شوې ده. هلته لاړو چې ومولیدل یوولس کسان چې زموږ خپلوان دوستان او د قوم خلک وو وژل شوي وو. دوه تنه یې د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه یې زموږ د کلي سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دود دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان د زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قومندانۍ د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې پر صوفیانو او شیعګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارګانو چې له دایکندي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لاره وو تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګه کوي دوه لوی بریدونه د 2014 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او اته اویا نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم په یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پیښې کې د وژل شوو کسانو شمېر 33 تنه او د ټپیانو 33 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. هغې ډلې چې طالبان وایي سخته ځپلې، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوګه جوړ کړی دی.
ډیره زیاته مننه کور ودان همکار می نوریاس نوری و چې په بغلان کې پر زیارت کوونکو د بریټ پاړه روستي چوسیات راکړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استاسولی او سفارت د خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړو کمیټې لپاره خپل څلورم دوري راپور چمتو کوي. د یاد استاسولی مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا راپور چې د خزو غک پورته کول او روانو ننګونو ته د رسیدو د پای ته رسیدو لپاره یو فرصت دی. باید د 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وای د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولي څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د استازولي مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ودی پویشی چه در چلورم دوره ای راپور یو بیلی راپور ده نو لکلی چه ده دی راپور ده چپ گول و وقتنه ترلاسه کردی پا دی حتا که ده چه وشی کولی خزی ده خزو ده خود فعالانی او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بحر بند ستونه پا دی پروسه که شامل کردی
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دورې راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یا د استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه هم د دې راپور په هکله د لیکلو سربیره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړونده سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن ناغلی په 2021 کال کې واکته د طالبانو لبیا رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې سخت په شاته رامنځته شوی دی. داسې مهال چې طالبانو ته لدا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقونو یوه بله فعاله نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د یاده شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز مشر اعلان کړی دی چې دغه هیواد ته د پاسپورټ او ویزا لرونکو افغانانو ورتګ زیات شوی. د چیلاتې څه دی تفصیلی په راپور کې اورو.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د عقرب په 13مه ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی پیران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخه شپږ میلیونه تنه خودلای او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوال پرته لدی چې خپل هیواد ته ستانه شي بل لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې هغه په پاسپورت او ویزه ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسېدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلیگی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورینی پریگدی چه داخل شی خود دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تلیگل کی او لحق زای ده تایبات او اسلام قلی پولی تلیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15,000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډیر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډیری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړی. لار په بشپړ ډول غواخه ډکوه. لمړینی خطر وو، د ورکیدو خطر وو، د غلا خطر وو. موږ دا ټول په خپل سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4,000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3,000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2,000,000 بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د هیواد په ټولو ځینونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولای شي چې د هیواد په دننه او د نړۍ ګډ ګډ ته له دغو میدانونو الوتنې وکړي. خو په ختیځ زون کې د دوی په خبره دوی له دې نعمت هم محروم دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مای فر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ځای کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شو. نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړی
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفي کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې و چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسؤول مولوی اتق الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیر به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې د اریانه لپاره به ترتیب جوړ شي
ځای وسیدونکو آزادی راډیو ته ویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم د غژمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د آزادی راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. خاتیزوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اړه باندې د هغو کسانو چې په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې لري وروسته به ستاسې پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس هلمند ته ورځو. د هلمند اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د توکو بیې لوړې شوې دي چې درنیولو وسې نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي، ډیر ګران دي، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پر کړي.
بخیر ډیر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول اړه و چې ډوډۍ لا وځ داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کیږي. اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخوسې ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 لس کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500 شپږ سوه کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو خو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولیې نه کېږي، بانکونه بندې او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ دي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګران به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلې دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا ولایت یو شمېر بزګر وایي چې د تیر پرتلای د مړو حاصلات ډیر او کیفیت ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بیې چټی دي. دوی غوښتنه کوي چې د مړو د ساتلو لپاره دی بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي ترڅو د خرابېدو مخه ونیول شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی اړوندې ادارو همدارنګه نړیوالو او خصوصي بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې په پکتیا کې د مړو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه ښه ریټ 100 روپۍ نه مڼه جګه نه ځي. دغه غوښتنه ده چې موږ تا د مڼو یو داسې زمینه برابره کړي چې په هغه کې وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کړي چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه څرګندوي که چیرې د مڼو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازار موندنه ونه شي نو د حاصلاتو ډېره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دغه د موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، که دا رقم ته پاتې شي په دغه خو موږ باندې تاوان ده. داسې وایي چې موږ یو داسې ځای ورته لرلی د ساتنې، خو ساتلی به مو وایو ټیم ته بلې به میښه وه کېدای شوی تجار پیدا شوی.
د یاد سیمې بل اوسیدونکی روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمېر ډېر کړي.
که چېرته دا سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو هومره ډېره ښه ده. دا سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ دپاره ده. نو نور بستا کلي کې دوه سړې خونې دي، دا نو چیرې کېږي چې سړې خونې موږ ارز او پیشنیا دا شاید چې ډېرې جوړې شي ډېره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابا یو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغوانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار لپاره یو ښه زمینه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بلوری تزایی چارواکی وایی دوی حدسی پیل کردی ترسو ده خصوصی سکتور پچو کرد که ده منو ده حاصلات و لپار سری خونی او ده پروسس ماشینو ننسب کی. ده کرن رئیس محمد همین هاشمی ویل،
موگا همین ده پکتیا ولایت که کوشش روان کرده چی ده خصوصی سکتور پتوسط بانی یو معیاری سر خونه جورکو چی ده غصر پسند که طول وسائل و اسباب ده پروسس هم موجود وی چی بل پرده که ده اسباب میوجات زیاد سی اغابیر تا پروسس سی او مربوطه عرص سی اغا دی جهان دنیا که پا میوجاتو نه پیدا کیگی پروسس نروسته اغا تر جو کرسی.
که هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیسوالي کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به راخرته وب ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول. دا به پیپ پیتاب لري، کلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغه عذاب اخته دی ورور، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوې ګوتو ویزو او د پاسپورت د چند خرچه. کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. و سلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و آزادی رادیو و ریدو کار کوم کو سلامونه وایم ما د سلام عرض می دای دا ډیر مشکلات جوړ کی د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسی د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی در تا دا زده ملما پروگرام لرو خطر هغه وړاندې دی ورزو لندو خبرونه تا دا راپورن لمخیه د بغلان په نهرین لسوالی کې پر یو زیارت د ناپیژند وسلواله په بریت کې لږ تر لږه ولس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپور کې ویل شوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې پاشا پاشا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبه شوی ویل شوي دي چې په دغه بریت کې صوفیان او ملاتړ یې پنخه شوي. تر اوسه ځایي چارواکو د دغې پېښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا یا کومې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت منلی خو ځایي طالب چارواکو ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د مسافرو پر لیږدونکو موټرو د کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو بریدونه کړي دي. د کرمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن پارېدلو خلکو له پړچیناره د باندې د احمدزیو او ملیخیلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پړچیناره کې د باغ کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات هم سوځولې دي. د کرمې پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښې د څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. پرون په کوزه کرمه کې د مسافرو پر موټرو په برید کې د ځایي چارواکو او مشرانو په وینا باندې د وژل شوو کسانو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د ترکی پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارونکي موټر د تلاشۍ په ترڅ کې ډېر شپان کډوال او څلور انساني قاچاقبران نیولي. له دې جلا بیا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 9 افغانانو او یو پاکستاني پناه غوښتونکي د نیولو خبره کړې ده. د ترکی رسنیو په خبره د کسان تر نیولو وروسته د بهرني وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوي دي. ترکی سکان ګڼ شمېر هغه افغانان چې د دوی په خبره غیر قانوني دي هیواد ته ورغلي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پام باندې د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې نوموړي له خوا په دې پوست ته نومول شوی لومړی کاندید میټ ګینز پر ځان د لګول شوي جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندې میرمن باندې له دې وړاندې د ټرمپ یو سخته مدافع وکیله وه.
آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر من اوریدونکو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سبکلرون کې یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته خره اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب په چیر ته یاست د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله د ژوند خو دا څه چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې کله دې تور وړي ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنې ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې. د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لزان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل لرلای شي ډیر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان نور. خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، سل پنځه کاله دېرش کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم، بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی، هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی، بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي، دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره، وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزې نه راتوي.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای د عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم و، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا ورته ډیره لویه خبره ښکاري، یعنی پښتلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټ هم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیسته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله نور دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وی نه ریبې، حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي، د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ دغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري، یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي، یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي. یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او ښوونې نه ده پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي. نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې. په اوسنی حالاتو کې، اوسنی شرایطو کې، دغه اوسنی حالاتو د ښځینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښځینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران یې درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغیزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دې باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم، ښځینه شاعران، دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډیر د خلا نه مالامال شیر د عاطفه نه مالامال شیر په داس شرایطو کې په ډیر انزور شرایطو کې باید لا وغوړیږي.
برته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپل آثارو کې کوم شعر ډیر زړه ته برانږدې ده، کوم شعر د چې تاسو یعنی هر وخت پر شعر فکر کوي هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډیر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې چره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چیرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د پېشتله یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې پېشتله باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم، یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کښې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده، خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته هغه زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایې چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړی چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده، یعنې دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنې ته لکه سل په سلو کښې یا تر ډېره بریده یعنې شعر دپاره جوړ وي، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی، نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کښې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کښې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کښې سړی بیا اوج ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کښې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینهوال
یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کښې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک ووایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیه ته چې کوم څه کښې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کښې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کښې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کښې زموږ او تاسې به د ژوند په دې چارو کښې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کښې یو الهام بښونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کښې چې یعنی په تیر په یو کا جمهوریت او کوس او افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول کنور نه لري سره خو دوی د لیونې مینې په زور باندې د دغه کرکټ دغه دنګ څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بښونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېد چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نو نه پوهېږم نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزې کېږي کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ځوان په څه روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دي آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده نا امیده کېږو به هم نه افغانان ډېر د مینې خلک دي انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډیره زیاته مننه کور ودان. ترن اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر وو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو د شپې لږ ماته زړه راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې اسپیرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپې لی و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشمان دکلی دا نئے قلم چوڑ بھی پا کاغازن کے رسمن کاغی پا دے رسمن کے راتا دی نغمے در پلے چڑیر کالون اڑان دے زوم د کلمہ شوم پاپسان کی بمے اورے دو ربا دادم د درخانے پدوار لے چکے با د بنگلو شرنگ پسور تالو او وزیر پ بام کلب چ گلاندا ما لبہرا ما یوڑا دیو ترابان ما با زړل هر وسی رات مشرام ببی ولې ژاړې دا خو کې ساده چریختیا خو نه دی خو تسلی به زمانه کېدله و ریختیا هغه شپه هم ډېر خفه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا کله به مسکوه او کله په خندا ګډېدا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه وه زه بې هوشې ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ ناڅا